ای نه خدا چې دا کارو کې کنه نزدک موږ کار کوو کور کې مو یو می پلار دی بوډا دی او دوه می واړه واړه ورونه دی او شپه خورګان یو او ځکه راځم چې ورونه خو غټ نه لرم کنه چې موږ ته کارو کې زه خپله هماغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور زه چې رانه شم ورونه خو وایندې مې وږي پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده کنه دونه نو سودا نه کېږي د ورځې 300-200 کېږي دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د کابل په نوي ښار کې سوداګر حاجي نورالله چې سوالګرو میرمنو سره د مرستې طرفدار دي وایي هغه کسان چې پیسې لري او له خپل لګښت نه اضافه کېږي انساني دنده ده چې د کونډو یتیمانو او سوالګرو لاسنیوی وکړي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خلکو له بد اقتصادي حالت نه یادونه کوي.
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی ولی سړیان مجبوره شوی دی ښځې خو لا ډېرې مجبوره دي. په خوانۍ دورې نه هم دغه میراث موږ ته پاتې ده د ښځو. څو ورځې مخکې یوه ښځه راغلې وه او د هغه دوه زامن درلودل. دواړه زامن یې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو او د هغه ښځې ته ځوان انګور پاتې وه. بعضې قصې داسې سې د سړي زړه ورته زړه کوي حق پاتې سي پریشانه پاتې سي دې سره سره هم سړی کومک وکړي او په څه اندازه کومک وکړي.
سوال ته راځي
ځوانې ښځې راځي سړیان راځي ځوانان راځي تر څه وخته پورې
څه چې تاسې ګټئ څه چې لرئ څومره په سوالګرو مېرمنو لوروئ؟
د موږ لورونه خو زیاته ده نو هڅه کوو د زیاتو هغه لپاره کومک لپاره باید چې هغه کې خو یو شی زه باید چې ووایم که څوک پیسې لري او الله پاک هغه نازولی دي هغوی ته هر رقم نعمت په دنیا کې ورکړی ده هغه باید چې د پیسو کومک وکړي. څوک سه تعلیم لري او الله پاک د تعلیم نه نازولی دي هغه باید چې تعلیمي برخه کې کومکونه وکړي. نو باید چې خپل لاسونه بډ وهو یو بل سره کومک وکړو یو بل ته باید چې لاس ورکړو سه د هغه له هر څه نه مستفید شي.
بله د سیم سوي چې د خپل جیب ګټه له سوالګرو سره نیمه کې
یار کلم سے بعض قصے اوریدلی دی بلکہ لازیات مرکڑی دی دا دے زڑ پورے دا سے چا پورے زڑ ڈیر خو گدلے نو اکثر وقت مرکڑی نو کوشش ہم دا گدا سے یو چوک راسی او خالی لاس دے منگنا لاڑنے سی دے کار زمینہ بایس مسائد سی او کدے کار زمینہ نو شو مسائد کولے بایس گوی سرا کومک کو خزا دے منگ ابرو عزت دا دے منگ خور دا دے منگ مور دا او دے منگ لورگان دی خلق قوارے او چہرے تا مو گوری نو سړی باید خپله وډار سي ځکه دغه ورځ په منګم راتلی سي منګه هم غریب کېدی سو منګه هم په دا رقم ستونزو کې راتلی سو نو د دې لپاره باید لاسرسی ولرو او د یو د بل لاس ونیسو.
په افغانستان کې همدا اوس هم سوداګر شته چې دوی غټ غټ تجارتونه لري له هغو نه د تاسو غوښتنه څه ده چې د دغو میرمنو سره مرسته وکړي دغه چې مجبوریت نه سوال ته وځي ګدایي کوي خپلې کورنۍ ته نفقه راوړي.
د ما خو د ټولو تجارانو افغانانو ورونو نه همدغه هیله ارزو ده چې دغه زموږ تاسې په دغه معاشره کې ټولې خورګانې اولادونه غوندې دي باید چې د خپل معاشره لاسې ونیسو. د غریب هغه تجاران چې الله پاک ورته ډېر زیات نازولی دي هغه خلک باید چې هغه نه دغه غریبو خلکو سره هم یو څه کومک وکړي بلکې ډېر زیات کومک وکړي. دغه ورځ د کومک ده دغه ورځ د هغه ورځ داسې لکه په موږ مان تاسې په افغانانو باندې فلال یو قیامت غوندې تیریږي او خاصتاً په غریبو خلکو چې هغه د سبا او د بیګا روپۍ نه لري یا معذوره دي یا په کور کې سړیان نه لري د کاروبار لپاره یا ځوانان نه لري نو باید هغوی سره موږ کومک وکړو. باید چې ملي صندوق جوړ شي د ښځو لپاره چې خلک د همغه کې پیسې د موبایل له طریقه ورولیږي که لس روپۍ ورلیږي که میلیون ورلیږي که لک ورلیږي که 5000 ورلیږي خپل زکاتونه خیرات صدقه دغه ټول د راټول کې دغه هغه ته دی ورولیږي د صندوق ته او دغه صندوق نه د هغه ښځې سه د منګه پیغلې خورګانې او مورګانې ودرېږي او خیرات غواړي. نو په لحاظه باید چې موږ دغه یو خپل ایمانی وجدانی او انساني وظیفه او دنده ده چې باید چې د ښځو سره هر څومره باید چې ورسره زر ته زره کومک وشي.
درنو دوستانو د سوالګرو میرمنو په خبرو کې مو واورېدل چې دوی په کور کې یا سرپرست نه لري او یا یې هم اقتصاد دومره کمزوری دی چې په لارو او کوڅو کې د ګدایي لاس اوږدوي. ځینې ښځې بیا وروستي سیاسي بدلون بیکاره کړي دي او سوال ته اړوستلی دي.
موږ د طالبانو لمرستیال ویان احمد الله وسیق څخه پوښتلی دي چې دوی دغه میرمنو لپاره چې په دې وروستیو کې بیکار شوي او سوال ته اړ دي څکړي.
حکومت کوشش کوي او بیروزګاری کچا راټیټه کې دغه برنامه تر لاس لاندې لري چې لمخه بیروزګار خلکو ته کارونه پیدا سي په شارونو کې ولایتونو کې هغه مساکین کناره وي او کښځي وي چې هغه هیڅ عواید نه لري یا سرپرستان نه لري د کار کولو لپاره څوک نه لري. لدی سره به ان شاء الله د فقر کچا هم راټیټه سي او هغه مساکین چې ډیر اړمند دي د هغه یو چاره به هم وسی.
خغلی وسی دا مشخصه نکړه چې طالبان به خیرات ټولونکو ښځو ته څه ډول او څه وخت کاری زمینه برابر کړي چې هغوی نور خلکو ته لاس اوږد نکړي. په دې هیله چې د فقر او غربت لمنه ټوله شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې د خپرونې د لاخه کې دلو لپاره خپل نظر را سره شریک کړئ نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 14 41 601. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو. دا چې په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوي، همدارنګ د اسلام د نظره، او دا چې ولې ځینې وخت د حکومتونو د خوانه دغه حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پوه عبدالسبحان مسبا. دوی ته بخرا غلاس وایم. مسبا صاحب، تاسو هم خرا غلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق څول شي بي دي. البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په اندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی دغه ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست، دا په مشخصه توګه په دې څانګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته، او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوي دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوي دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په صلحاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي، او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي. احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو، د جهاد د بل شي لپاره نه، د امنیت لپاره. د جهاد د تجاوز په معنا نه، د جهاد د دفاع لپاره. دفاع امنیت ده. د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده. او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده. د کورو ته نه ننوتل نه دننه کېدل دا په خپله امنیت ده. او حکومت داری د اولو الامر مسله چې منځته راغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم آیت شریف ده، دغه په خپله په دې معنا ده چې بالاخره د امنیت لپاره ده، د یو امارت را تک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره. نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی. بیا د موږ موجوده قوانین چې دي د خپل د شریعت په رڼا کې رامنځته شوي دي او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوي دي او امنیت ته ډېر زیات ځای ورکړل شوی ده. ګرچه په شرعي لحاظ باندې امنیتي مسایل ډېر اخلاقي او وجداني او دروني بڼه لري، یعنی ډېر مسایل آخرت ته راجع کړي دي، هغه جزا او مسایلي لکه د ایمان امنیت. ایمان باید مسؤونه اوسي، یا په خپله د ځان مسؤونیت، د نفس مسؤونیت، چې دا جهاد اکبر و اصغر باندې تقسیم کړي. مثلا جهاد اکبر دا ده چې خپل ځان مسؤول وساتي، په خپل نفس باندې حاکم اوسي، د امنیت نه. ولې جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي بڼه لري چې د نظامونو ساتل، د خلکو ساتل، د هیوادونو ساتل، دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې.
حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تامین کړي او زمينه برابره کړي چې دوی تامنیت تامین شي؟
تونو یو فلسفه دي دی چې باید شتون ولري، هم دا ده چې امنیت تامین کړي، عدالت بلکې کړي، اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي، د انکشاف لپاره زمينه مساعد کړي، ترڅو خلک په هر څنګه کې وعده وکړي. او هم دا ده چې خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او استوار دي، یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي، هغه یې رشد کړی ده او په ټول دنیا حاکمیت کوي. حقوقي مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تامین کړي. مثلا یو پولیس کچیرته هغه د خپل وظیفه مخته نه وړي، نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفې نه، یا په نورو مواردو کې تر محاکمې لاندې راځي، عدلي او قضایي تعقیب لاندې راځي، یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شوي دي. جزا په کود کې جرم ده هغه څوک چې امنیت نه تامینوي، یا هر هغه څوک چې امنیت مختلی، مثلا د کورنی او بهرني امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو، څو فصل دي په جزا په کود کې، او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دي، هغه مجرمین دي، هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي. نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کړي، هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي، او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي. په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده، بیا د قضایه قوې، د لوی څارنوالي، د عدلیې وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامینېدو لپاره عدالت پلی کړي. نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي.
مس باسې سره د تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه، نو ولې په ځینو مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي، یعنی دغه حق البته نقص کیږي؟ هیلت څه ده؟
دې کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی ده چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر نامه لاندې ورته ویل شوی ده، او نور ډېر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې. د یو حقوق حق په ترنوانان دي، خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی ده او حکومت یې مکلف کړی ده چې دا حق وګړو ته ورکړي. د حق د نه تامینېدلو دلایل مختلفه دي، د سیاسي ارادې نشتون، شته فساد په محاکم په اداراتو کې، په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند، د بهرنیو مداخله، بی عدالتی، ناپوهی لقانون، غلط فرهنگ چې موږ لرو په ټولنه کې، خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي. او دې ته ورته ډېر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
قدر من اوریدونکو دا و د دې ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو موړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.